سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې مو ظفر د سیال هرکلی کوم. په دې خبري خبرونه کې د افغانستان د خبرونو راپورونو ترڅنګ مو د نړۍ له حاله هم خبرو خو په پیل کې لاند خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاسته لوېدو د احتمال په اړه شته. اخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي سی ان ان سره خپل تازه مرکه کې ویلي د افغانستان کنګل شوی پانګه د افغانانو ملکیت دی او باید یوازې افغانانو ته ورکړل شي. د یو سولیز باثباته عادلانه او انساني نړۍ درامنځته کول لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مشره مسلی فلیمنګ وایي په تیر یو کال کې د افغانستان خلک په تیرې ښځې او نجونې ډېرې ځورېدلې دي. هغې د خبره په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یو نامه په خپل ټویټر پاڼه کې خپره کړې وه کړی ده. میرمن فلیلنګ ویلی چې موږ افغان ښځې او نجونې نه دي هېرې کړې او د هغې په خبره ملګري ملتونه به هیڅکله له دې ټینګار لاس وانخلي چې نجونې په هر سویه ښوونځي ته لاړ شي او هغوی ته په مسلکي ژوند کې د ګډون لپاره وسایل برابر کړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو یو کال پوره شو. ډېره ښځو په دولتي او نورو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تللو محرومې شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې یا اوچا د استرالیا د 11 میلیون استرالیي ډالرو نوې مرستې مننه کړې او ویلې دي چې دغه مرستو چې ستاسو دغه دوامدار مرستې به په افغانستان کې د خلکو ژوند وژغوري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې استرالیا په دغه نوو مرستو سره هغه بسپنه ورکوونکی هیواد دی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د مرستو اندازه 3.5 میلیونه استرالیي ډالرو ته رسیږي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیساري زیاتوالي په دې هیواد کې ډېر نوري کورنۍ للوګي سره مخامخ کړي دي. WFP په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې په اوس وخت کې نږدې 19 میلیونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخامخ دي او 8 میلیونه هم قحطې ته ورنږدې دي. WFP ویلي له دغه اړمنو کسانو سره د مرستو د دوام لپاره د روان کال تر پایه 9.5 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون په یو بل ټویټ کې وویل چې روان کال په افغانستان کې له 8 میلیونو زیاتو زیانکالو خلکو سره مرستې کړي، خو له دغه مرستو سره سره له وږې نه ده ختمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږې ویده کیږي. او چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو کسانو په بریټ کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. د سیمه ایزو پولیسو یو چارواکي محمد عمران ویل چې په دغه پیښه کې چنن د دې ایالت په ګومل خارګوټي کې رامنځته شوی د پولیو کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. هغه ویلي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسین څلور کارکونکو او د هغو ساتونکو پر موټر سایکلونو سفر کاوه چې پر موټر سایکل سپرو وستوالو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې او د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. دا پیښه په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیو د پیل شوي کمپاین په دوهم ورځ رامنځته شوې. هغه ایالت چې د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو 14 نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. پلان دی په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو د حکومت مخالف ډلو ته د دې حکومت د سرپرست دفاع وزیر خبرداري.
هر هغه هغه څوک کده بغاوت په نامه وي او کده یو څو خیرن تور کالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی.
په خوست کې د بیروزګاری د کچې لوړتیا
کمل سلی کې اتیا 90% ځوانون چې دی غاډي پورې دي.
غزنی کې سیلابونو خلکو ته مرګ ژوب لړولې ده.
د ډریور دی به احتیاط له کبله او بوتل یو دلای ده نو درې تنه ماشومان دوه زنانه د شهیدان سوي دي.
او د نورو مطالبو ترڅنګ به په دویمه نیمایي کې د افغان خوزو د ژوند ستړي کیسې درته وکړو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن اوسم نور د ژوند خوزو په دمر خوشاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات هیڅ داسې پلان نه لري چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر ورکړي، خو داسې لارې چارې لټوي چې د پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. متحده ایالات په ښکاره د خبره په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته کوي. له همدې امله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د القاعده شبکې د مشر جل کېدل هغه اندېښنې لا پیوړې کوي چې ترهګرو ډلو ته د دې پیسو د لاستلوېدو د احتمال په اړه شته ده. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې په اړه خپل دریځ نور هم روښانه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل هیڅ داسې پلان نشته چې ګنې د افغانستان د کنګل شوی نږدې 1 میلیارد ډالرو څخه دي 3.5 میلیارد ډالر د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل دوی د داسې لارو چارو په لټه کې دي چې دا پیسې مخامخ افغانانو ته ګټه ورسوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته اندېښمنه ده چې حسینه دا پیسې تر هغه وروسته ته په لاس ورشي. نت پرایس هم په خپلو خبرو کې دې ټکی ته اشاره وکړه.
په افغان خاوره کې د ایمن زواهری شتون هغه هم داسې محل چې د حقانی شبکې مشران پرې خبرو هغه جوړې اندېښنې لا پیوړې کوي چې موږ یې ترهګرو ډلو لاسته د دې پیسو د احتمالي لوېدو پاړه لرو. اوس موږ د داسې لارو چارو په لټه کې یو چې په مټ یې د دې 3.5 میلیارد ډالرو اغیز او ګټه د افغانستان خلکو ته ورسیږي. داسې و لارو چارو چې ترهګرې ډلې او نور ترېنه برخمن نشي.
خو د طالبان وایان زبیح الله مجاهد نن سهار ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې دا پیسې باید آزاد شي.
امریکان دا پیسې باید پریږدي. هغه موضوع جلا ده چې د افغانستان په فضا باندې حریم باندې تجاوز وکړ او بمباري وکړ هغه موږ غندلی ده او د تکرار د مخنیوي لپاره به حالي جلي روانې وي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي هم له سی این این ټلویزیون سره خپل مرکه کې د سپتمبر 11 په قربانیانو د افغانانو د پیسو ویش ناسم کار بللی.
لیو قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. په ځنګړی توګه لیو ډیر بې وزله او ځپل شوی قربانی څخه د پیسو اخیستل او بل قربانی ته ورکول ناسم کار دی. دا پیسې د افغانانو دي، دا د هیڅ حکومت نه دي. د دې پیسو یو لوی برخه زما د حکومت په محل راټول شوی، خو دا پیسې د کرزی د حکومت او یا کوم حکومت نه دي. دا پیسې د افغانانو دي او امریکا متحده ایالات باید دا پیسې بیرته د افغانانو په واک کې ورکړي.
په کار د متحده ایالاتو ویره لدی چې د افغانستان د نږدې 2 میلیارد ډالر پنګ تر هغه وروسته لاستونل ویږي. په ځنګړي ډول داسې مهال چې د القاعده شبکې مشر په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو ویلي په کابل کې د زواهری د اوسېدو او وژل کېدو په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس د دې څرګندونو په ځواب کې ویلي دوی ډاډه دي چې زواهری کابل کې وو کرا اسناد شته چې هغه د دوی په پریت کې وژل شوی دی. خاغلی پرایس زیاته کړه طالبان کولای شي هر څه ووایي، خو حقیقت ویل د دوی په ګټه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان په خپل پرونی کانفرنس کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټو په اړه هم خبري وکړه او زیاته کړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدلې او اوس دوی د پخوا په پرتلخه او قوي موقف کې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په پام کې نه لري چې د افغانستان کنګل شوی 3 میلیارد ډالر شتمنۍ آزاد او د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته وسپاري، خو هغه لارې چارې لټوي چې له دغه پیسو د افغانستان خلک مستقیما ګټه پورته کړي. د خبره د دې وزارت ویان نایټ پرایس پرون په واشنگټن کې وکړه او ویل چې د افغانستان په خاوره کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری موجودیت هغه هم داسې مهال چې د حقنی شبکې مشران پرې خبر وو، هغه اندېښنې لا پیاوړي کوي چې موږ ترهګرو ډلو ته ډلو لاس ته دغه پیسو د احتمالي الویدو پړای لرو. د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم داسې بر سر خبرونه کې وصل دی. تاسو ته خرغلاست وي ستړي مشه اتمر صاحب، که په پیل کې راته دا وایي، آیا دغه څرګندونه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کړی دی څومره ریښتینی دی، او آیا د دې خطر شته چې که چېرته دغه پیسې افغانستان ته راشي د ترهګرو لاس ته به ورشي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه ونیکیلې. که ستاسو په یاد دي تېره میاشت کله چې په تاشکان کې دغه سیمه ییز کنفرانس و، په دې کې د امریکا د خزانه وزیر مرستیال او د افغانستان نماینده دوی هم تاشکان کول، او په دغه برخه کې دوی د افغانستان د نمایندګانو سره خبرې اترې درلودلې، او ډېر احتمال دا و چې دغه پیسې به آزاد شي او په هغه یو میکانیزم باندې افغانستان ته ولیږل شي چې دلته هغه ضرورتمند کسانو ته، یعنې ډېری برخه چې دي به هغه بشري مرستو ته ځانګړې شوي. خو په هر صورت کله چې په کابل کې د زواهری مسله رامنځته شو او الزواهری ووژل شو، دلته نړیوال تقریبا خپل موقف ته تغییر ورکړ او اوس داسې وایي چې موږ دغه پیسې نه ورکو. د بل خوا نه په تېر یو کال کې هم تقریبا یو میلیارد ډالره طالبانو ته د افغانستان بانک د لارې، یعنې په هر هفته کې د 30 میلیونه تر 40 میلیونه ډالره پورې دوی ته استول شوی دی، او تر کوم ځای پورې چې موږ ګورو په بشري حالت کې د افغانانو تغییر نه دی راغلی. یعنې داسې انګېرل کېږي چې دغه 1 میلیارد ډالره طالبانو په خپل ګټه باندې کارولي دي، او خلکو ته کوم تغییر د دوی په ژوند کې یا په کار کې یا د پروژو په پیل کېدو کې موږ نه وینو. او بله خبره دا ده چې کوم پروژې چې راځي او دا اوس دی کې طالبان خپل کسان مقرري، او که هغه پخواني مامورین یا هغه ټول موقوفه وي او دوی خپل کسان مقرري، یا چې بیا هغه پروژه یا هغه انجیو چې د دوی خبره ونه مني هغه پروژې یا هغه انجیو بیا دوی تړي، چېنه دا خپله د نورو افغانانو د حق تلفیدل دي. او دا که ټول پیسې په مستقیمه توګه طالبانو ته ورشي، نو زه ګمان په دې لرم چې دوی به ونشي کولی یا نه غواړي چې دغه د ټولو د ګټو دپاره، لکه تاسو په پکتیا او په خوست کې.
اتمر صاحب په بخښنې سره، اتمر صاحب ستاسو د خبرو هدف دا ده چې طالبان هم په یو ډول باندې نه غواړي چې دغه پیسې په یو ځل افغانستان ته راشي، د افغانستان بانک ته راشي. دوی هم هڅه کوي چې دا متواتر ډول باندې او په تدریجي ډول باندې راشي دوی تر څو ونه ګټه پورته کړي.
طالبان یو شفاف پروسیجر د دې مرستو ترلاسه کولو او د دې په مصرف کې نړیوالو ته وړاندې کړي، یا حداقل خپل افغانانو ته وړاندې کړي، دا به ډېر ښه. خو متاسفانه په مرستو کې دوی خپله ډېر مرستې خپله ترلاسه کوي. تاسې که د پکتیکا او د خوست زلزله او سیلاب ته وګورئ، په دې کې کوم چې ما حساب اخیستی تقریبا 300 میلیونه ډالره راغلي دي، لیکن په دغه 300 میلیونه ډالره کې تاسو چلته اوس وګورئ، نه کور جوړ شوی، نه اوبه د سکول اوبه برابرې دي، نه هغه د خلکو مشکلات ته رسیدګي شوی. نو دغه هغه خبرې دي چې خلکو ته تشویشونه پیدا کوي.
اتمر صاحب دلته یو بل پوښتنه هم راپورته کیږي، لکه موږ نه چې دغه بریټ په دالقیده مشر باندې په کابل کې شوی دی، دغه نورسته طالب چرواکی په ځنګړ ډول باندې ځپی ولای مجاهد طالبانو ویانز ټینګار کړی چې امریکا باید دغه شتمنی آزاد کړي او دغه بریټ باید د دې شتمنی سره ونه تړي. ولی امریکا کوشش کوي چې دغه شتمنی کنګل کېدل په یو ډول باندې د دې بریټ سره وتړي او دغه بریټ توجیه کړي؟
بریت خو توجیه کیدای نشی زکا زباب آور دست ده من هست یو افغان بریت شوی افغانستان که زمان ملی حاکمیت باندی بریت شوی تیره شوی لیکن دا چه دل قایده مشرال طول دا یو بلا بسله ده او دا چه نریوال دیدین تشویش پیدا کرده کلا چه نریوال دیت چانتو چه طالبان سر تعاملو که او دیت دا پیسی آزادی که پا دخص وقت که دوی اغس یو ثبوت وراند که نریوال تا چه دوی بخبل تعودات که صادق نیدی دا مسئله نریوال دی پارا جدی مسئله ده او خبل افغانان دی پارا جدی مسئله ده زفکر کن چه طالبان دی باید دیت زواب برکی اول دی دا خبر خبل افغانان توی چه از زواهیری مل شوی کرده شوی کشونده ده کرده دوی پی خبر دی کنی دی دا طول تا دی خبل ده یو خام یو حالت ورکړی چې خپل افغانان تر اوسه پورې په دې باندې خبر نه دي چې اصل قصه څه شوه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتمر له دې نه چې خپرونه کې مو سره ګډون وکړ. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر و چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه له موږ سره خپل نظر شریک کړو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به هم مرشو پنشیر ته. داسې مهال چې د مقاومت ملي جبهه د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې د 50 طالبانو د وژل کېدو او د 40 نورو د نیولو ادعا کوي، طالب چارواکي دا دعوه ردوي. پرون د مقاومت ملي جبهه یو خبر پاڼه کې چې پر خپل ویب پاڼه یې خبره کړې وه، لیکلي وو چې د پنشیر په یو شمېر سیمو کې چرکي عملیات کړي چې په پایله کې 40 طالب وسلوال نیولي او 15 نور یې وژلي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا هسی تبلیغات بولی. جزئیات په دې راپور کې
د مقاومت ملي جبهه چې د طالبانو د اوسنی حکومت پر ضد ټوپک پورته کړی او وسلواله په یوشمیر ولایتونو کې طالبانو سره په جګړه بوخت دي ادعا کړې چې د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې 50 وسلوال طالبان وژلي، 12 یې ټپیان کړي او 40 نور یې اسیران کړي دي. د جبهه په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي دغه طالبان د انابې ولسوالۍ په ارزو دره کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت دا ادارت او دروغ وبلله. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور نن ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دوی غواړي خپلو بادارانو ته په داسې تبلیغاتو سره ځان ثابت کړي. خو د مقاومت ملي جبهې د اسیر شویو طالب وسلوالو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي. اسیر شویو طالبانو خپل وسلې پر مځکه ایښي او تر مخه یې د مقاومت ملي جبهې وسلوال ولاړ دي. طالبان وړاندې د دوی پر ضد د مقاومت جبهې وسلوالو مبارزه هم خیالي بللې وه، خو وروسته یې ویان ذبیح الله مجاهد ومنله چې د دې جبهې وسلوالو سره یې جګړه کې یو شمېر ځواکونه وژل شوي. د جون په 18 د مقاومت ملي جبهې ادعا وکړه چې د طالبانو یو هیلیکوپټر یې له 4 تنو سره سقوط کړي او نیول شوي پیلوټان او قمندان یې له دوی سره اسیران دي. خو طالبانو لومړیو کې دا ادعا رد کړه، مګر تر هغه وروسته چې د مقاومت ملي جبهې د هیلیکوپټر د سقوط او د اسیرانو ویډیو خپره کړه، طالبانو وویل الوتکې د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړي. د طالبانو او د مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړې سنگرونه وروسته تر دې ګرم شول چې په ایران کې د دواړو لوریو ترمنځ د پلاویو غونډې پایله ورنکړه. ترې ورځې وړاندې د مقاومت ملي جبهې خپل رسمي کړنلارې اعلان کړه. وی ویل سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته پام کول پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول دا یاده. خو پرون د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د کابل د بیازلینې ولود یو کلنۍ په مناسبت جوړه شوې غونډه کې خبرداری ورکړ چې په کور دننه بعد دوی پر ضد راپورته شوي هر ډله وځپي.
هر هغه څوک کده بغاوت په نامه وي او کده یو څو خیرن تور کالیان وي دا به ان شاء الله په سزا رسیږي او نسی توانی دلای چې د هیواد امنیت خراب کی او د غراغلی خوشحالي و هیوادوالو ته دا ورڅخه واخلي.
د مقاومت ملي جبهه د افغانستان د ازادي تحریک او داعش هغه ډلې دي چې عملنی په افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې. خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان د مقاومت او ژغورنې شورا او د افغانستان جمهوریت غوښتونکي دوه بهیرونه دي چې تازه خپل فعالیت پیل کړی دی.
اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو. چارواکي د پاکستان په خیبر پختونخوا یالت کې د وسلوالو کسانو په بریت کې د پولیو د کارکونکو د دوو ساتونکو پولیسو د وژلو خبر ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا صوبې ټانک ضلع سیمې کوټ اعظم کښې نن سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله ولې د پولیو ټیم سره په بدرګا موجود د پولیس دوه سپهون په ډزونه وژلې دي. د دغې پېښې په باره کښې د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار خان مشال ریډیو ته وویل.
د کچا بادي ورته وویل دغه ایریا کښې پولیو ټیم قطرې واچولې، بیا چې کله واپس راتلل نو دوی په څلورو موټر سایکلو باندې په یو باندې دو پولیس والا او سلور چکم دین او پولیو ټیم والا هغه مخ کې پولیس والا ورپسې او د غلطلار کې کټه باد سره امبوش لګیدل او فایر کړی دی. پولیو ټیم والا چکم دین هغه ټول محفوظ دی او زمونږ دوه کانسټیبلان شهید شوي. هغه نه پس علاقه کارډن اف کله ناکې مو لګول ټول ډیسټریکټ والا چکم دین علاقه کې سرچ اپریشن شروع دی. لاوس روان
دی ټانک کوټ اعظم سیمه کې د ناپېژندلې وسله ولې په ډازونو وجل شوی. د پولیس په هون د پیر رحمان او سار په نمونه پیژندل شوی دی او د دغې پېښې ذمهوري لیا چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سینه خیلی دل کیږي چې د ایران د اټومي تړون د بیرته راژوندي کېدو لپاره ښکېل لوري یوې موافقې ته نږدې دي. واشنگټن ویلي چې په دې اړه د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوي متن ته به په خصوصي ډول اسواب وایي او تهران ویلي چې امریکا یې دوه غوښتنې منلې دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو پرون وویل چې په خصوصي ډول به د اروپایي ټولنې هغه وروستي متن ته ځواب ووایي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د ټولنې چمتو کړی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د ایران لخوا د ځواب په تمه ده، داسې نښې نښانې لیدل شوي چې تهران به بالاخره دغه وړاندیز لاسلیک کړي. د ایران ایرنا دولتي خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي امریکایي لوري په شفاهي توګه د تهران دوه غوښتنې منلې دي. هغه نه ده مشخص کړی چې د تهران دغه دوه غوښتنې کومې دي، خو داسې ښکاري چې هغه به د واشنگټن له توندو څرګندونو سره تړاو ولري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې تهران به خپل وروستي وړاندیزونه د اګست په 15 تر نیمې شپې د مخه په لیکلي بڼه واستوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ جګپوړي استازي جوزف بورل د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې لپاره د لویدیز قدرتونو او تهران ترمنځ د دغو اوږدو خبرو د یوه همغږه کوونکي په توګه رول لوبولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان وویل که زموږ نظر ومنل شي موږ چمتو یو چې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دغه تړون بشپړ او اعلان کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس ویل د واشنگټن ځواب په عام محضر کې اعلان نشي او هغه به مستقیم ښاغلي بورل ته واستول شي. پرایس دا هم وویل چې دې تړون ته د بیرته ستنېدو یوازنۍ لاره دا وه چې تهران خپلې غیر ضروري غوښتنې ودروي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي چې راتلونکې ورځې به یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د پاتې موضوعاتو د هواري لپاره مهمې ورځې وي. نوموړي دغه راز پر واشنگټن غږ وکړ چې د خبرو د پرمختګ لپاره د یو څه نرمښت یا انعطاف وښيي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به مورشو غزنی ته. غزنی کې سیلابي اوبو د سورلیو یو 304 ډوله موټر چپه کړی چې په نتیجه کې 15 تنه مړه شوي دي. په دغې ځای کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو کې 3 تنه ماشومان او 2 ښځې دي. دوی وایي په دغه پیښه کې د مړو شوو کسانو په شمېر کې نور هم زیاتوالی راتللی شي. نورحال په دغې راپور کې
د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سوارلیو یو موټر سیلابي اوبور غړولای دی. دوی وایي لومړني معلومات دا دي چې په دغه پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان مړه شوي دي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د سېشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پیښه تېره شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په متی پلو سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی زیاتوي یو 304 ډوله موټر اوبو وړی دی چې په نتیجه کې 3 ماشومان او 2 ښځې پکې مړې شوې دي. نوموړی دغه پیښه د موټروان د بې احتیاطۍ نتیجه بولي.
تیر شپه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ متی فلسمه کې یو 304 موټر چې د کابل له طرفه کندهار ته روان ده د ډریور د بې احتیاطۍ له کبله اوبو ته لوېدلی ده. نو 3 تنه
ماشومان دو زنانه ده شهیدان سوی دی او نور خلق تر اوسه سل سوی دی. اولنی معلومات ده دی نورم کوشش کوش معلومات را پرسی.
دوی وای په دغه سیمه کې د سختو ورښتونو له امله د راوتلو سیلاونو په پایله کې په سلګونه جریبه کرنیز مځکه په سلګونه نیالګي یو شمیر کاریزونه څاګانی او کانالونه هم وبو خراب کړي دي خو ترڅنګ سلګونه څاروي مړ سوي دي. د شنبې په ورځ هم دغه ولایت لامونی قومندانۍ څخه رسنیو ته پر لیږل سوی خبر پاڼه کې ویل سوی و چې د جمعې په ورځ د غزنی ولایت یو شمیر ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي. دغه سیلابونه په اندړ واغز ګیرو قرباغ او د یک ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله راوتلی وو. د خبر پاڼې په حواله د دغه سیلاونو له امله لسګونه د وسیدو کورونه باغونه کاریزونه او ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مځکه خرابې کړې دي. په غزنی کې د سیلاونو راوتلو سلسله له شاوخوا دوو میاشتو څخه روانه ده.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې روستیو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي چې تر ټولو یې زیاتې په پروان ولایت کې دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي محمد نسیم حقانی وایي زیانمنو شوو ته یې مرستې رسولي او دغه لړۍ اله روانه ده. هغه همداراز وویل چې د هغو سیمو خلکو ته چې پکې د سیلابونو د راوتلو خطرات زیات دي ویلي چې په قد ډول نور سیمو ته لاړ شي. نوریاس نوری له ښاغلي حقانی سره مرکه کړي او نومړی یې ترې پوښتنه کړې ده چې روستۍ او سیلابونو په کومو ولایتونو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
تیرو څو ورځو کې په هیواد مختلفو ولایتونو کې مسلسل بارانونه دي. دغه په وسیع سیلابونه راغلي چې دغه سیلابونه په پروان ولایت کې البته زیات تلفات لري مالي او جاني. زموږ نه ویشتنه هیوادوال د دې سیلابونو له امله په پروان شاګرد او شینوارو سلی په شهادت رسېدلي دي او 29 نفر نور زخمیان دي. همداسې په کاپیسا ولایت کې د کم سیلابونه راغلي او 15 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. همداسې په ننګرهار کې هم 4 نفر زموږ هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. د دې تیر ورځ نو وخت د غزنی ولایت مخور ولسوالۍ په مربوطاتو کې چې یو باروډن کې بس د وګو چپکړې دي سیلابي وګو البته هغه په نتیجه کې د بشز یو درې ماشومان په شاده رسیدلي دي.
دا هغه ورستي ارقام دي چې تاسو ته رسیدلي دي د ورستي سیلابونو او ک بیا هم تاسو خپل څېړنې کوي او آیا د دې ورشته چې ممکن د تلفاتو شمیر زیات شي؟
اکثر سیمو کې خو دقیق ارقام دي. په بعض سیمو کې شاید لکه پروان کې د دې سیلابونو څخه شاید هلته څه کسان ورک شوي دي نو کېدای شي تلفات څه تغیر وکړي نور ولایتونو کې دقیق دي.
پر ځاني زیانونو سربېره دغه راز سیلابونو خلکو ته ډېر نور مالي زیانونه هم اړولي دي. داسې وروستۍ څېړنه مو کړې ده کوم ولایتونو کې سیلابونو ډېر زیانونه خلکو ته رسولي. البته مالي
زیانونه هم دغه سیلابونو په دغه ولایتونو کې په هر ولایت کې زیات تلفات اړولي. البته په پروان کې چون د ټول څخه زیات دي او څه کال ته په بعضې سیمو کې چې بعضې کوچني کوچني کلي وو چې شل دېرش کوره یا 50 کوره داسې بېخي زیات تقریبا په پروان ولایت کې 280 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب شوي دي. همداسې په ننګرهار ولایت کې هم په مرکز او بعض ولسوالیو کې چې سیلابونه راغلي دي خلکو زیات کورونه تخریب شوي دي. دغه سیلابونو په زرګونو جریبه ځمکه چې البته مختلف فصلونه پکې شوي دا تخریب کړي په ټول ولایت.
اوس هم سیلابونه ځینو سیمو کې روان دي او که نه؟
اوس هم د میدان وردګ ولایت ته هم اوس هم دغه درلودې چې اوس باران شته پکې سیلاب په بعضو سیمو کې په نورو ولایتونو کې هم په بعضو کې د باران او د سیلابونو راوتلو اټکلو البته داسې خاص تر اوسه پورې نه دي خو شاید باران او سیلابونه دغه وي.
سیلاب ځپلو سره مو تر اوسه پورې څه مرسته رسولي دي او بل موضوع دا چې د نورو سیلابونو د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو لپاره څه اقدامات مو کړی یا خلکو ته مو خبر ورکړی هغه سیمې چې د سیلابونو د راوتلو له خطر سره مخامخ دي؟
پیر صدر هدو په چارو کې دولت وزارت خپل ټول هڅه او هاند کړی دی او کوي چې هغه خلک چې د سیلابونو له امله متضرر کیږي هغوی ته رسېدنه وکړي. لکه بله ورځ چې په پروان ولایت کې کوم سیلابونه راغلل زموږ د وزارت مهین صاحب الحاج شرف الدین مسلم صاحب عاجل سفر وکړي هغه سیمې ته خلکو ته د خوراکي مواد او غیر خوراکي مواد خیمې ګرم ډوډۍ ته خلکو ته ورسول. همداسې په نورو ولایتونو کې چې سیلابونه راغلل دي زموږ غربت ریاستونه همداسې بعضې موسسات هغوی سره همکاري باندې خلکو ته رسېدنه کړې ده او خلکو ته یې اولیه کومکونه رسولې دي. په ولایتونو کې چې د احتمال د بارانونو سیلابونو سره خلکو ته دغه د هوا پېژندنې ادارې د اټکلونو مطابق موږ هغوی ته خبرداری ورکړی دي. بعضې خلک خبر کړي دي د خپل ریاستونو نور طریقو څخه چاغو په دوه ورځو کې احتیاط وکړي. په کوم موسمو کې چې سیلابونه راوتلو خطر وي، دی باید په ورځو کې چې احتمال د سیلابونه وي، بازسي